رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا جاغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د 1409 کال د جدید میاشتې دوهمه ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې درویشتمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پرون رسمن پیل شوه. په دې باره کې رپورټ او مرکه لرو، او د افغانستان او نړۍ د حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو وایي.
السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د نیمای امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د تصمیم هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ښاغلي ټرمپ دغه تصمیم د افغان طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ د سولې د روانو مذاکراتو لپاره ښه خبر ده. ښاغلي قریشي ویل دی چې پاکستان په ابوظبي کې د سولې د شوو خبرو هرکلی کوي او د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته به دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې پاکستانی مقامات یو شمیر طالبان خوشی کړي چې د مذاکراتو ته زمینه برابر کړي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او ورسره هیئت را ونی په ابوظبي کې د افغانستان د ناټو د نظامی قواو د وتلو او د بندیانو د تبادلې په باب مخامخ مذاکرات وکړل. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم حاضر وو. د امریکا د متحده ایالاتو د فدرال حکومت شاوخوا څلورمه برخه د واشنگټن ډي سي په وخت د شنبې د شپې له 12 بجو وروسته وتړل شوه. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د دې هیواد د کانګرس ترمنځ د نه موافقې له وجې د دولت د پاسه 800,000 مامورینو دندې درېدلې دي. د شنبې په ورځ د سنا غونډه پرته له کومې پرېکړې د چهارشنبې تر ورځې پورې وځنډېده. د غونډې پر مهال په کومې مسلې چې باس وسو په هغه کې د جمهور رئیس ټرمپ هغه غوښتنه هم شامله وه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړېدو لپاره حکومت ته 5 میلیارد ډالر ورکړي. څرګندنه ده چې د امریکا د فدرال حکومت دغه څلورمه برخې ادارې به تر کومه تړلې وي. دا په روان میلادي کال کې درېیم ځل ده چې لنډې مودې لپاره د مرکزي حکومت ځینې ادارې د بودیجې پر سر د اختلاف له وجې تړل کېږي. د حکومت د تړل کېدو عمده دلیل د سپینې ماڼۍ او د کانګرس د ډیموکراټانو ترمنځ د مکسیکو او متحده ایالاتو پر پوله د دیوال د جوړولو د پروګرام پر سر اختلاف دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي چې د 2019 کال بودیجه کې 5 میلیارد ډالر د دغه سرحدي دیوال د جوړولو لپاره ورکړل شي. په سومالی کې پولیس وایي چې پلازمینې موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې په 2 چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي او د 10 څخه زیات کسان زخمیان شوي دي. لالقاعده شبکې سره تړلي د الشباب ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دي. چارواکو ویل دي چې په دغه بمي برید کې د موګادیشو د ښاروال مرستیال او د پارلمان یو غړی هم زخمي شوی دی. یو پوځي چارواکي ویل دي چې د شنبې په سهار د دې چاودنو په قربانیانو کې سرتیري او ولسي خلک دواړه شامل دي. په وژل شوو کې د یو یاد ژورنالیست او اول زایر سلاد په نوم په شمول د یونیورسل ټلویزیون سټیشن په مرکز په لندن کې 3 کارکوونکي هم شامل دي. الشباب په سومالی کې د حکومت د نسکورولو لپاره له 2 کلونو راسي جنگیږي او په تیره یو لسیزه کې د الشباب وسلوالو په خپلو بریدونو کې په زرګونو سومالیان او همدارنګه په ختیځ افریقا کې سلګونو نور ملکیان وژلې دي. په سومالی کې د امریکا ځواکونه هلته د سومالیا د ځواکونو او افریقایي اتحادیې د 10,000 ځواکونو سره یو ځای د سولې ساتنې ماموریت برخه ده. او د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت راتګ سره سم د الشباب د ډلې پر ضد بریدونه زیات شوي دي. امریکایي ځواکونه یوازې په دې کال کې 30 بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د څار یو ډله یمن ته رسیدلې ده چې د غیواد بندري شار هودیده او د اوربن څار وکړي. د دغه ډلې مشري د نیدرلند تکاوت سوی جنرال پیټر کمارټ کوي. هغه د شنبې په ورځ د پادن کې د دولتي چارواکو سره ملاقات کړی دی. دغه ډله به د دې وروسته سنا ته ځي او له هغه وروسته به سرحدي د سرې بهیرې هودیدې شار ته ولاړه سي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رای ورکړې وه. د دې پریکړې لیک مسوده د برتانیې لخوا وړاندې سوې وه او مخکې هم 2 وارې وردمندې مباحثې سوې وې او اصلاحات پکې راوستلې سوې. خو 2 ورځې مخکې تصویب شوه. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت د مهاجرینو هغه کښتۍ چې 311 مهاجرین پکې سپاره دي د مرستې یو بله کښتۍ ته د ورتګ اجازه ورکړې. اسپانیا دغه کار وروسته لاغه کړ دی چې د ایټالیې او د مدیترانې نورو هیوادونو د کښتۍ ته خپلو سوایلو ته د ورتګ اجازه ورنکړه. د کښتۍ د اسپانیا د مرستې ادارې پر پروجکټ اوپن آرمز ورسره ده او پاغه کې دیرلس ماجرین د جمعې په ورځ د لیبیا په سمندري اوبو کې وژغورل سول. د اسپانیا د بارونو چارو وزارت ویلي چې د مالټې هیواد د کښتۍ ته په خپل ساحل کې د درېدو ځای ورنکړه او انکار یې وکړ. دا کښتۍ بیا ایټالیا، فرانسې، تنزانیا او لیبیا ته هم غوښتنې وکړې، خو د هغوی هم د مرستو سره انکار وکړ. او د ایران سپاه پاسداران په داسې حال کې په پوځي تمرینونه شروع کړي دي چې د امریکا متحداتو یو جنګي بیړۍ د جمعې په ورځ هرمز تنګي ته داخله شوې ده. د ایران سپاه پاسداران ځواکونو پرون د شنبې په ورځ د فارس په خلیج کې یو لړ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. دغه تمرینونه وروسته له هغه پیل شوه چې د امریکا یوه جنګي بیړۍ د جمعې په ورځ دغه د هرمز تنګي ته دننه شوه. د ایران د دولتي تلویزیون لخوا په خبرو سوو تصویرو کې ښکاري چې د ایران کومندو ځواکونه د فارس خلیج په کشم ټاپو کې کښته کیږي. په دې تمرینونو کې پر ایراني ځواکونو سربیره جنګي بیړیو، چورلکو او بې پیلوټ الوتکو مانورې هم وکړي. د راپورټونو له مخې ایراني بیړیو یو شمېر راکټونه هم توغولې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندیدېدو بهیر پرون رسمان پیل سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه کوم کاندید له دغه کمیسون سره خپل انتخاباتي ټیکټ نه دی ثبت کړی، خو د یو شمیر مشهورو سیاسي څیرو په ګډون دورویشتنو له دغه کمیسون څخه د کاندیدې معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د 1399 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د شنبه په ورځ رسمن پیل شو او ټاکل شو چې دا بهیر 12 ورځې د مرغومی یا جدي میاشتې تر 12 منټه دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر دې مهاله کوم کاندید په رسمي ډول له دغه کمیسون سره خپل انتخاباتي ټیکټ نه دی ثبت کړی، خو درویشتو تنو د کاندیدېدو لپاره د انتخاباتو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړې دي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال زبی الله سعادت امریکا غږ آشنا ته وویل
دغه درویشتو کسانو کې ځینې هغه څیرې دي چې خلک ورسره بلد دي، لکه ښاغلی حنیف اتمر، همدا ډول حکمت خلیل کرزی دی، ډاکټر انورالحق هدي دی، همدا ډول ښاغلی انورالحق علومي دی، ښاغلی نبیل، همدا ډول ډاکټر فرامر تمنا، ډاکټر شهیدا محمد ابدالي او ځینې نور دوستان دي. ټول درویش کسان ته د پورې معلوماتي بسته ترلاسه کړې دي.
ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د افغانستان د امنیت شورا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل پخوانی او مخالفینو سره یو ځای د سیالي او ډګر ته ووزی. ښاغلی اتمر ته یوې نږدې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دویم مرستیال په توګه د ښاغلی اتمر په انتخاباتي ټیکټ کې شامل دي. له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدېدو اعلان کړی و، خو د ښاغلی غنی په ګډون نورو کاندیدانو تر اوسه خپل انتخاباتي ټیکټونه په رسمي توګه ندی اعلان کړي. د غراز د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم تر اوسه پر راتلونکو انتخاباتو کې د خپل کاندیداتوري په اړه رسنیو ته سندي ویلي. د افغانستان له انتخاباتو څخه د سارونکو بنسټونو مسؤلین د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې 12 ورځې وخت خورا کم ګڼي او وایي که څه هم د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه اسانه ده، خو د انتخاباتي ټیکټونو د جوړولو لانجو او د کاندیدانو د اسنادو ارزولو ته په کتو دغه بهیر زیات وخت اړتیا لري. د انتخاباتو د شفافیت د سار بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
موږ ډېر خوشبین نه یو چې په دغه وخت کې به هغه مطرح کاندیدان وتوانېږي چې دوی هغه وړ شرایط برابر کړي او راشي کمیسیون کې نوملیکنه وکړي، او دوم کمیسیون به هم دومره آماده نه وي چې واقعا هغه تذکیرې او سټیکرونه چې د 100 شاوخوا کې کېږي هغه په ډېر جدي ډول باندې وڅېړي، او بیا هم هغه تکراری او هغه تصویري موارد کې پیدا کړي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخه دا دوګونی تابعیت نه درلودل، لکه تر لګه د سلويختو کلنو عمر پوره کول، د سل زره تذکرو راټولول او د کومي جرمي مخينه نه لرل د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدېدو مهم شرایط دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مهالویش په اساس ټاکل شوی چې د جمهوریت ریاست انتخابات د 1399 کال دوري یا حمل په 1.5 وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی مرستیال حکیم نورزی وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر ځای د سولې ته لومړیتوب ورکړسي. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون همکار د ښاغلي نورزی سره مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو.
نورزی صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې د ملي امنیت د مشاوریت پخوانی مرستیال وایي د عسکرو د وستلو بحث ستاسو خبرګون څه ده؟
تاسو ته معلومه ده وروره چې افغانستان یو تاریخي هیواد دی، خپل تاریخ لري، همیشه خپل ازادي خپله ساتلې ده. دا چې امریکایان په یو وخت کې د افغانستان سره د مرستې لپاره راغلي وه، نو تر اباده خو دلته نشي پاتېدلی. په پای کې افغان نجیب ملت باید خپل ملي وحدت وساتي او د پخوا په شان باندې د یو آزاد ملت په صفت باندې د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا څخه، د خپل ملي حاکمیت، ملي ګټو او ملي استقلال څخه باید خپله دفاع وکړي. امریکایان زموږ سره بیا هم مرسته کولای شي په مالي چارو کې، دی د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي، په اقتصادي چارو کې دې مرسته وکړي، د ټکنالوژي په چارو کې او د اسلحې په چارو کې دې مرسته وکړي. نو موږ د امریکا مرستو ته د یو آزاد او خپلواک هیواد په حیث موږ سره لاس ورته وایي.
ولسمشر ټرمپ بیا ویلي و چې په افغانستان کې به د امریکا حضور حالات ته په کتو تنظیم کیږي. ستاسو په نظر اوسنۍ اوضاع همدغه سې یو کار ته آماده ده؟
بالکل آماده ده، بالکل آماده ده. که موږ وایو چې د امریکا حضور په افغانستان کې د سولې سره مرسته کوي، د امریکا حضور که دوی ډېره توجه پر سوله باندې وکړي، د جنگ پر ځای باندې، نو دا به هم افغانان ځینې خوشحاله وي، هم به دنیا ځینې خوشحاله وي. ځکه په افغانستان کې جنگ یو نظامي حل نه لري. بالاخره یو د سولې پروسه، موږ ولسي تحریک هم دا نن یوه غونډه درلوده په کابل کې، او دا هم وویل چې دا انتخابات دې معطل شي، د سولې پروسې ته دې توجه وشي. موږ د امریکایانو څخه هم خواهش داده او د افغانانو څخه هم خواهش داده چې راسي په ګډه د جنگ پر ځای د سولې کوششونو ته ملا وتړو.
نو خو د سولې په پروسه کې داسې ښکاري چې افغان حکومت ظاهرا ناراضه ده. طالبانو په ابو دبي کې له افغان مرکچانو سره ونه لیدل. په دغسې یو حالت کې چې یو طرف بیخي له پامه وغورځول شي، فکر کوي چې د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي؟
دسې دی چې افغان یو ملت دی او حکومت دی یو وړوکې برخه ده. که چیرې حکومت موافق وي که نه وي، ملت په مجموع کې د سولې طرفدار دی. موږ کوشش کوو چې افغانان په مجموع کې، امریکایان او افغانان، باید په ګډه داسې لارې چارې وسنجوي چې په دې مملکت کې د سولې پر ځای د جنګ پر ځای سولې ته ژمن شي، او سوله تر جنګ ډېره ارزانه ده. راسي چې هغه قرباني او هغه څه چې موږ د جنګ دپاره کوو، دا هغه نیم د سولې دپاره وکړو، موږ به سولې ته ورسېږو.
یعنې ستاسو نظر دا ده چې د امریکایي قواوو وتل، همدغه 3000 چې ښودل شوي دي چې دوی کووزي، د سولې کار نور هم چټکیږي؟
او که چیرې د سولې د پروسې سره د کومک په خاطر باندې امریکایان وځي، موږ دې قدم ته شر اخلاص وایو، او دا ډېر معقول قدم دی. یوازې دا نه، نور قدمونه دي امریکایان واخلي د سولې د پرمختګ لپاره.
سی تاسو مخکې اشاره وکړه د حکومت رول ته. تاسو ویل چې ملت کل دی او حکومت یوه برخه یا جز ده. نو په دغه یو صورت کې تاسو غواړئ چې طالبان دې له نورو ډلو سره خبرې وکړي د حکومت په ځای؟
که چیرې حکومت د سولې د پروسې سره ملاتړ کوي، خدای جل جلاله موږ خوشحاله یو، ځکه دی قانوني ذمہواري لري. حکومت ته موږ دا ویلي دي چې وروره دغه انتخابات یې معطل کړه. دا انتخابات د سولې دپاره یو بحران دی، یو بل بحران جوړوي، ځکه دا زموږ ټول انتخابات چې افغانستان کې راغلي دي، هر انتخابات مو بحران جوړوي. د هغه باوجود حکومت د انتخاباتو تاریخ، د ثبتنام تاریخ رانن شروع شو. موږ وایي دونه توجه انتخاباتو ته مه کوه، دونه توجه چې انتخاباتو ته کوي سولې ته یې وکړه. سوله د ټول ملت په ګټه ده. انتخابات په کوم ځای کې کوي؟ نیمه برخه د طالبانو په لاس کې ده، نیم نفوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. نو په دې نیمه برخه کې به انتخابات څه مشروعیت ولري؟ بله خبره دا ده چې حکومت ونه شوه کولای چې دغه د ولسي جرګې انتخابات په شفاف ډول باندې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو وريدونکو د پاکستان په مرسته په جلال آباد کې د پښتورګو روغتون چې چارې دولس کاله وړاندې پیل شوې اوس هم سرته نه دي رسیدلې او ځینې ماشینونه یې نه دي نصب شوي. په دې باره کې ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلې.
ننګرهار کې د پښتورګو ملي روغتون چې اکارې په 2006 میلادي کال کې د پاکستان په مرسته شروع شوی او ټاکل شوی و چې چارې په 2011 کال کې سرته رسیدلې وي، خو د ستونزو له کبله ځنډېدلې او بالاخره تیر کال دغه روغتون کې د درملنې چارې پیل شوې. روغتون ته د پاکستان په مرسته 3 پایې بیلابیل ډول روغتیایي ماشین آلات اخیستل شوي، خو لا نصب شوي نه دي او دغه ملي روغتون کارونه لا هم نیمګړي پاتې دي. خو تازه چارواکو هیله مندي ښودلې چې د دغو ماشینونو په نصبولو سره به یاد روغتون په یو وخت د 500 ناروغانو وینه تصفیه کی. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال وایي تر دې دمه د نشتر په نوم د پښتورګو د غملي روغتون د 14000 او 450 ناروغانو تداوی کړي چې ډلې د 9 عملیات شوي.
د دوی په ګډه همکاري سره موږ ته ونیسو روغتون د مریضانو په مخلاص او په اوله مرحله کې هغه مشکل حل کړو چې د هغې له کبله زموږ زیاتره ناروغان پاکستان هیواد ته تلل چې هغه د وینې د تصفیې برخه یا د هیمودیالیز برخه وه. خوشبختانه موږ هغه 12 پای ماشینونه چې د عامه روغتیا وزارت را کړي وو د هغې په مټ تر اوسه پورې 13000 په شاوخوا کې ناروغان څه دي بیالیز کړي دي او اوس د پاکستان هیواد د مرستو له کبله 3 پای نور ماشینونه راغلي دي. کوم ماشینونه ستاسو اوس لیدنه ترې وکړه؟ هغه د انسټالیشن په مرحله کې دي او موږ به من بعد په
هغه زیاته کړه د پښتورګو د ناروغانو لوی ستونزه د وینې تصفیه ده چې پخوا به دغه ناروغان کابل او یام پېښور ته تلل، خو د یاد روغتون په جوړېدو سره دغه چاره په وړیا توګه ترسره کیږي. د معلوماتو له مخې هر ناروغ ته یو ځل د وینې تبدیلۍ تر 15000 افغانۍ لګښت لري او هر ناروغ باید لږ تر لږه میاشت کې 4 وینه تبدیل کړي. نوموړي که څه هم دا موضوع روښانه نه کړه چې ولې تر اوسه دغه روغتون ته 3 پایې راغلي ماشینونه نه دي نصب شوي، خو ځینې نابی وایي چې پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ هغو انجینرانو ته ویزه نه وه ورکړې چې د دغو ماشینونو د نصبولو لپاره راتلل. په جلال آباد کې د پاکستان قونسل عبدالله ډاډ ورکړ چې هېواد یې د دغه روغتون د ټولو چارو د تنظیم په برخه کې همکار دی او هیلې وښوده چې دغه روغتون د ډیرو ناروغانو د ژوند ژغورلې په برخه کې ګټور ثابت شي. قونسل ویل د روغتون تجهیزات یې د تکمیلېدو په درشل کې دي او هڅه به وکړي چې لا نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
یو نښه ده، نو په دې موږ هم ډېر زیات خوشحاله یو او باید افغان خلک هم چې دی هغه ته ډېره زیاته مرسته او ډېر ویلکم دی ته وایي، نو ډېره خوشحاله خبره ده. زه مخکې هم امید لرم چې ډېر ضربه کم کمی چې دی هغه پوره شي، دا به سل بیډو ته کنورټ شي. کم
روغتون کې بستر ناروغان خوښ دي چې په خپل هیواد کې وړیا درملنه کېږي. وایي پخوا به ډېر یې پاکستان ته تلل چې له تکلیفونو سره مخامخ وو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
سږ کال په ټوله نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خونړی کال و. د افغانستان په ګډون په څو هیوادونو کې خبریالان وژل سوي، ځورول سوي او یا بندیان سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
سکال اپریل میاشت کې په افغانستان کې د خبريال په جامه کې د داعش یو ځانمرګي بریدګر د نهو خبريالانو په ګډون چې د لومړني برید د رپورت ورکولو لپاره د پیښې سیمې ته تللی وو شپږ ویشت کسان ووژل. په جون کې بیا د امریکا په مریلند ایالت کې یو وسلوال د یوې سیمه ییزې ورځپاڼې دفتر ته ننوت او 15 خبريالان یې ووژل. په اکتوبر کې د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې یو لیکوال جمال قاشقجی په ترکیه کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د تښتول کېدو نه نیولې بیا تر وژل کېدو او بندي کېدو پورې د خبریالانو په وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. کارپوهان وایي دا د اندېښنې وړ وضعیت دی.
خبریالان په دیموکراتي هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي او خبریالان په هغو هیوادونو کې چې جګړه پکې نشته د خبرو کولو لپاره وژل کېږي.
د بیپولی خبریالانو د ادارې په وینا په 2013 کال کې لږ تر لږه 3 مسلکي خبریالان وژل شوي دي. د دغه ادارې د کلنی راپور په اساس په 3 هیوادونو افغانستان، سوریه او مکسیکو کې تر ټولو ډیر خبریالان وژل شوي دي، خو دغه بریدونه یوازې په وژلو محدود نه دي. د خبریالانو بندي کېدل هم مخ په زیاتېدو دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چین، ترکیه او مصر د بندي شویو خبریالانو د نیمایي شمیر مسؤلان دي. چارواکي په میانمار کې داسې ورته قضیو ته اشاره کوي چې سکالی د رویترز دوه خبریالان په 2 کلونو بند محکوم کړل.
هغوی جنگی جنایت او بیرحمی افشا کړی و او له همدې عمله د پولیس لخوا ورته چل جوړ شو او د اسناد د غلا تور پرې ولګول شو. هغوی غلا نه وکړي، د هغه خبرې لاندې چې د خپل حکومت په اړه راپور ورکوي او بیا د ستونزو سره مخ کیږي. تاسو رامنځته کوئ، تاسو او ستاسو په څیر خبریالان د حقایقو په نه لیکلو تاوتریخوالی رامنځته کوي، د درواغو خبرونه تاوتریخوالی رامنځته کوي.
کارپوهان وایي په امریکا کې د رسنیو خلاف د ولسمشر ترامپ څرګندونې د نړۍ نورو مشرانو لپاره چې غواړي په رسنیو باندې نیوکې وکړي یو مثال جوړوي.
دا معنا لري چې هغوی د تاریخ په ناسمې خوا کې واقع دي او کله چې هغه وایي رسنۍ د خلکو دښمنې دي، په دې معنی چې دی د خلکو استازې دي او رسنۍ دښمنې دي، یعنی که هغوی پر ما انتقاد کوي نو په حقیقت کې پر تاسو هم انتقاد کوي.
پاکستان هم د خبریالانو دپاره په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي او د بی پولي خبریالانو په فهرست کې 109 نمبر دی. پاکستان کې سکال 3 خبریالان وژل شوی دي، خو د دې ترڅنګ خبریالان د حکومتي ادارو او نورو ډلو د زور زیاتی هدف ګرځېدلې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان اجرائیه ریاست تمه لري چې امریکا د امنیتي تړون له مخې تر 2024 کال پورې له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جمهوري ریاست وایي چې د امریکایي ځواکونو وتل به پر امنیتي اوضاع بده اغیز ونه کړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
له افغانستان د امریکا د وزیر سرتیرو د احتمالي ویستلو په تړاو چې رسنیو راپور ورکړی دی، د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه ریاست وایي چې دا اعلان رسنیز دی او خپله د امریکا حکومت رسمي نه دی اعلان کړی. اجرایه ریاست وایي تمه لري چې امریکا به په افغانستان کې د ستراتیژیک تړون په اساس تر 2023 کال پورې خپل حمایوي نقش ته ادامه ورکړي.
افغان ځواکونه د خپلو خلکو او حیوانو د دفاع په لاره کې توانایي لري او کار کوي، او موږ هیله من یو چې امریکا خپل حمایوي نقش ته چې هر څومره ځواکونه پاتې دوام ورکړي. تر 2026 کال پورې د افغانستان امریکا ستراتیژیک تړون دی چې دوی دوام ورکوي. هیله من یو چې د افغان ځواکونو په جګړه او د افغانستان ځواکونو په روحیه باندې تاثیر ونه لري.
تیره ورځ د ولسمشر ویان هارون چخان سوری په خپل ټویټر لیکلی و دا چې څو زره بهرني سرتیري چې هغه هم تر ډیره د روزنې تخنیکي مرستو او حمایوي چاري پر مخ وړي، کدا وزي دا به په هیڅ توګه په امنیتي برخې تاثیر ونه لري. یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې امریکا غواړي د یو شمیر سرتیرو په وستلو د سولې پروسه ګړندۍ کړي.
ترامپ د کمپاین په خپل وادي کې د افغانستان جګړې ته به خاتمه ورکړي. دویم، په امریکا کې د افغانستان د جګړې پر وړاندې باندې نفرتونه زیات شوي دي، نو ترامپ غواړي د عام خلکو حمایت جلب کړي. په نو وخت کې تاسو ولل چې طالبانو هم غوښتنه کړې وه، ځکه د سولې د مذاکرات لپاره یو اساسي او جدي شرط د طالبانو د امریکایي عسکرو د خروج مسله وه. دا چې امریکایان په یو دم له افغانستان نشوتلې، د مطلق خروج مسله به ورستی به بحث کیږي، ولی حد اقل د طالبان د رهبرانو لپاره د اطمینان د زیپا پیدا شو چې دوی د سولې مذاکرات شامل شي، خبري وکړي او بل اخر افغانستان با ثبات کی.
کابل خاریان بیا وایي چې د امریکایي سرتیرو وتل بخپل غیز ولري.
د امریکا شون د افغانستان کې هو دغه یو مهم خبره ده، د افغانستان خلکو دی او امنیت ساتل لپاره. خو بیا هم سی هغه شی خپل د امریکایي خلک باندې مهم ده، دوی هم هغه کار به کوي.
دا امریکایان چې دي د منګو د تاسو افغانستان کشورې ډیر خراب کړی دی، د اسلام د نظر هم ښه نه دی. منګو تاسو غواړو چې دا باید د ده ځای نه لاړ شي، د اسلام په نفهم دی، د منګو تاسو ملک یې خراب کړی.
بلاز افغانستان اگه قوتاش امریکایا بکشه، در افغانستان ما صلح هم نه، جنجال هم نمیشه. خوب است که از افغانستان امریکا قوتای خدا بکشه و از صلح شوه با امرای طالبان.
امریکا دم گلی پا افغانستان که سوار لزر سرتیری لیری چه اکثره دفغان زواکونو پر روزن سلام مشورو او حمایه بختی.
که غواره چه هر وقت در نره او افغانستان پاره تازه، معصق او بیطرف معلومات تر لاسه که، نو در امریکا غاق آشنا رادیو در خبرونو اوریدل مهیره وید.
د نوریدونکو تاسو پر پورت کې هم واوریدل چې له افغانستان څخه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو د اعلان څخه وروسته افغان حکومت وویل چې له دې هیواده د زیات شمیر امریکایي پوځیانو وتل به پر امنیت منفي اغیز ونه کړي. دا چې تر کومه امنیتي ځواکونه د امنیت په برخه کې پر ځان بسیا دي او د خارجي ځواکونو وتل په رښتیا هم د دې هیواد پر امنیت تاثیر لري او کنه، د دفاع وزارت په خوانی مرستیال جنرال افضل امان امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
دا نگرانی مونږ سره او زمونږ وطنوالو سره او د افغانستان د خلکو سره موجود دی. کله چې دا د امریکایانو که تا د دې وطن نه راووځي، احتمالا یو سلسله جدي چالشونه د امنیت نقطه نظر نه په دې وطن کې راپېښه شي و احتمالا یو بدبختي رامنځته راشي. په دې چې انتخابات هم تاسې په جریان کې هستئ چې د ریاست جمهوري انتخابات هم کیدای شي چې څو میاشتې بعد په افغانستان کې اجرا شي، بناهن مونږ مطمئنه نه یو. د افغانستان د خلک، یعنی د افغانستان خلک هم نامطمئنه دي، نگرانی لري. کله چې دا قطار د امریکایانو د دې وطن نه راوځي، خدای ناخواسته دا نسبي امنیت او ثبات چې په دې وطن کې لا تر اوسه موجوده دي، یو بې ثباتي به رامنځته راشي.
ستاسو په نظر ولې امریکا په دې اساس وخت کې دا تصمیم ونیو چې خپل یو شمېر عسکرو بسي د افغانستان؟
په رښتیا ظاهرا خو خبره دا ده چې ترامپ خپل کمپاینونو کې، یعنی په افغانستان کې دا خبره موجوده ده چې دی د امریکایانو ته وویل چې دوه وظیفه به مونږ د بین المللي په هکله داسې پلانونه عملي کړو، یو به سوله په افغانستان کې، یعنی دایمي سوله او ثبات به دلته په افغانستان کې راشي، او خپل قطار به زمونږ پیغام د امریکا نه راځي چې قطار به د افغانستان راوځي. اجالتا خبر هم داده نور زیاتی و به ګورو چې اصلي خبر څه شی ده.
جنرال صاحب، تاسو په اردو کې ډیره تجربه لرئ، ډیر وخت په اردو کې کار کړی دی. افغان حکومت ویلی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره به افغانستان به بې ثباتۍ خواته لاړ نه شي، او افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي چې د افغانستان امنیت ونیسي. ستاسو تجربه څه ښیي چې آیا ملي اردو د افغانستان اوسنۍ وضع ته په کتو امنیت او ثبات ټینګ کړي په افغانستان کې؟
واقعیت دا دی چې تر اوسه پورې زمون قطعات او جزتامونه، یعنی ملي اردو او پولیس، دا توامندل لري چې د خارجي قوتونو په امانګي او د دوی په حمایه د تروریزم په مقابل ښه وجنګېږي او دا سوال تامین شي. ولې کله چې دا قطعات د دې وطن راووځي، دا خوشبینانه یوه خبره ده چې مونږ مستقلانه کېدای شي چې د دې وطن دفاع وکړو. دفاع به وشي، ولې جنجالونه به داسې ډېر شي چې ممکن هغه مخکنۍ هغه بدې خاطرې چې خانه جنگی دلته په دې وطن کې موجود و، هغه خاطره به بیرته ژوندۍ شي په دې وطن کې. کله چې دا د ناتو یو تعداد قطعات په 2014 کې د دې وطن راووتو، هغه شرایط او نننۍ شرایط ډېر فرق لري. په احتمالا که د دوی همدغه پلانونه عملي شي، د افغانستان خلک به ډېر نگرانی لري، او حکومت دا خوشبینانه د دوی نظر ده چې مونږ کېدای شي او کولای شو چې د دې وطن مستقلانه دفاع وکړو. دا یو چالش دی، احتمال لري چې دفاع به وشي، ولې یو ستونزه موجوده ده چې خلک به ډېر نگرانی دي امنیت نقطه نظر نه.
یعنی په ټوله کې ستاسو نظر دا ده چې د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان نه د افغانستان په ضرر تمامیږي په دې وخت کې؟
قطعا، یقینا هم داسې ده.
ډیره مننه جنرال صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.